شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سیستم عباس مننه د ازادي رادیو د ریسا داوریدون که هر کله کوم د خبرونه چې په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون مهترلا مسداباد او غزنی کې د اف ام په 13.5 نیول شي د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي. په دې یو سات خبرونه کې مو د افغان پولیسو د ماشونو ستونزه د کورونو چارلو وزاره سره شریکه کړي او د انتخاباتي مبارزو له تازه حلو ځلو مو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ترکمنستان غواړي چې افغانستان ته ډیره برېښنا ورکړي. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې له نوي خنډ سره مخامخ شوي دي او د روسیې په سوچي ښارګوټي کې د اولمپیک لوبې رسمن پرانستل شوې. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان جمهور رئیس وایي هیواد چمتو دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. دا خبره قربان ګلی بیردی محمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. د ترکمنستان جمهور رئیس وویل په هغو وړاندیزونو غور کوي چې له مخې به یې افغانستان ته د برېښنا صادرات زیات شي او دغه راز به د انرژۍ د توزیع او انتقال ظرفیتونه هم پورته کړي. د ترکمنستان حکومت د وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د برېښنا د انتقال د نورو لینونو په غځولو هم بحث وکړ. ترکمنستان په سیمه کې د انرژۍ مهمه منبع ګڼل کیږي او په افغانستان سربیره ترکیه او ایران ته هم د برېښنا د انتقال په پروژې کار کوي. ترکمنستان دغه راست تاجکستان، قزاقستان، پاکستان او د قفقاز حوزې هیوادونو ته هم د انرژۍ په انتقال غور کوي. تاجکستان وایي په افغانستان کې د کوکنارو او بنګو کار مخ په زیاتېدو دی او دا په تاجکستان کې د جرمونو له زیاتېدو سره مستقیم ارتباط لري. د تاجکستان د نشه یي موادو ست ادارې رئیس رستم نظروف د جمعې په ورځ وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اپیونو تولید زیات شوی او دغه راز د چرسو تولید هم ورسره ډیر شوی دی. له دې امله نه یوازې په تاجکستان کې د نشه یي موادو اړوند جرمونه زیات شوي، بلکې له افغانستان سره پر پوله پراته نور هیوادونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د تاجکستان د نشه یي موادو ست ادارې رئیس رستم نظروف خبری کانفرنس دا خبر هم وکړه چې په 2013 میلادي کال کې تاجک امنیتي ځواکونو شاوخوا 2000 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي چې دا د 2012 میلادي کال په پرتله په 11.8% زیات دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد اداره وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کار په سیمو کې په 6.8% زیاتوالی راغلی او په 2009 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. دا اداره وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د اپینو تولید په 9% زیات شوی وو او څه باندې 5,500 ټنه اپین په دې هیواد کې تولید شوي وو. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري د جمعې پورس له نوي خنډ سره مخامخ شوي او د طالبانو یو استازي مولانا عبدالعزیز وویل که د خبرو په اجنډا کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت د جاري کولو مسله داخله نشي دوی به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. مولانا عبدالعزیز چې په اسلام آباد کې د لال مسجد مشر امام دی وایي د پاکستان د اساسي قانون پر ځای باید د قرآن او احادیثو احکام جاري شي. د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل تر هغې چې چارواکي د دې خبرې ډاډ ور نه کړي د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان استازو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي وو چې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به کار کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د تورې بهیرې ښارګوټي سوچي کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پر رسمي ډول پرانستې. د نړۍ د اوپرا مشهورې سندرغاړې انانی تروبوکو په یوه لوبغالي کې چې شاوخوا 40,000 کسان پکې راټول شوي وو د اولمپیک سرود ووایه. د سوچي په لوبو کې د نړۍ د بیلابیلو برخو لوبغاړو او مینهوالو ګډون کړی دی. د نړۍ د مشرانو له ډلې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون، د چین جمهور رئیس شین جین پینګ، د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکویچ د سوچي د لوبو په پرانستونکو مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او نورو مشرانو په دې مراسمو کې برخه نه ده اخیستې. روسیې په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په تاسیساتو شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګولی دی. ترکی چارواکی وایي د دغه هیواد یو پیلوټ هغه اوکراینی چې غوښتلې یو الوتکه د سوچیل ورته وتشتبی وغولاوه او تیاره په استانبول کې شکته کړه. مخکې داسې خبر ورکړل شوی و چې د ترکیې اف شپاړس الوتکو له مسافرو ډکه الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېناستو ته اړ ایسته. د پیګاسس شرکت دغه الوتکه د اوکراین له خارکیف ښار راالوتې وه او استانبول ته تله. کله چې نیمایي سفر لا نه و شوی، یو اوکراینی چې یو شی په لاس کې و پیلوټ ته خبر ورکړ چې له ده سره بم دی او الوتکه دي د سوچي په لور روانه کړي، چیرته چې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیل شوې دي، کنه چاودنه به وکړي. د استانبول والي وروسته خبریالانو ته وویل چې 15 کلن پیلوټ برمته کوونکي ته داسې ښکاره کړه چې الوتکه یې سوچي ته بیولې ده. د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعته 110 مسافر پرته له دې چې څه زیان ور ورسېږي له برمته کوونکي څخه خوشي شول او برمته کوونکی ونیول شو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل شوه، په هغې کې چاودیدونکي مواد نه و. د بوسنیا هرسګوینیا په مرکز سرایو کې شمالي شار وبخشي په مرکز سرایو کې او شمالي شار توزلا کې اعتراض کوونکو د درې ورځو مظاهرو په ترڅ کې د جمعې پر ورځ حکومتي ودانیو ته اور واچاوه. مظاهره کوونکي چې د سترې بیروزګارۍ او اداري فساد څخه په تنګ شوي لارو کوڅو ته وتلي او په دواړو ښارونو کې یې له پولیسو سره نښتې وکړې. په سرایوفو کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد چې د جمهوري ریاست د دفتر ودانۍ ته یې اور اچاوه، له وشکې بهاونکې ګاز او ربړي ګولیو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې غلو ووځي. په توزلا ښار کې مظاهره کوونکو د سیمه ییز حکومت ودانۍ ته اور واچاوه. په څو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه خپره شوي دي. په نشتو کې زیات شمېر خلک ټپیان شوي دي. بوسنیا شاوخوا 3.8 میلیونه نفوس لري او د ځینې اروپا او د ختیځ اروپا تر ټولو بېوزله هیواد ګڼل کیږي. د دې هیواد په سلو کې 40 کسان یا بېروزګاره دي او یا هم په ډېرو بدو شرایطو کې کار کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي د پولیسو ځنډیدلي معاشونه ورکول کیږي.
د پوځ په میاشت کې مکمل رسېدلي معاشونه او د جت میاشت هم له خیر سره توضیح کیږي.
په دې خپرونه کې د انتخاباتو په اړه مطالب لرو.
یو رای کولای شي چې د یو ملت برخلیک وټاکي او په یو هیواد کې مثلا د دې رایو په اساس باندې یو ښه بدلون رامنځته شي.
دا به هم په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ممکنه دي. بلې خواته مو له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد د هیئت په خبرو کې د مشکلاتو لره پیدا کېدو خبره وو. د ازادي واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. په تیرو څو ورځو کې ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو او پیغامونو کې وویل شول چې د افغانستان پولیسو ته معاشونه په خپل وخت نه رسېږي او په ځینو ولایتونو کې له 2 میاشتو راهیسې د ملي پولیسو معاشونه نه دي اجرا شوي. دا چې ستونزه په کوم ځای کې ده؟ جناخه علي کوسی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له معین جنرال حیدر بصیر سره د ازادي راډیو د مرکې پر استناد راپور برابر کړی.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي پولیسو منصوبین شکایت کوي چې له 2 میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دي رسېدلي او له دې درکه له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین جنرال حیدر بصیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان مالی وزارت د 2013 مالی کال د ختمېدو او د خپلو حسابونو د سمبالښت په مقصد په کودونو کې یو څه بدلون راوستی و او له همدې امله د پولیسو د معاشونو په اجرا کې یو څه ځنډ رامنځته شو، خو دا مسله اوس حل شوې ده.
د قوس په میاشت کې مکمل رسېدلي معاشونه او د جت میاشت هم اوس پر بلان شوې دي. مکمل
د سیمه ایزو پولیسو لخوا هم ازادي راډیو ته د پیغامونو له لارې شکایتونه رسېدلي چې دوی ته معاشونه په وخت نه رسېږي. د کورنیو چارو د وزارت معین جنرال بصیر په دې اړه وویل
معاشونه د پولیس محلي لکه چې پولیس ملي په هغه وخت معاش اخلي دوی هم اخلي، صرف د دوی معاشي زمینه د معاش سره یو ځای اخلي دوی، ځکه چې دوی په وظیفې د کور نږدې دی هغوی اخلي لکه په تغییرات وظیفه چې راځي وزارت داخلی رهبری کوشش کوي چې دا امتیاز د دونانان یا د وزارت مالی لخوانه که آشه بل استحقاق ورته ورکل شي چې دا تکافو وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي درون د ځنډ له امله اندېښنې زیاتې شوي چې بهرني ځواکونه ممکن د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه ووځي او نړیوال مرستندویان ممکن خپلې مرستې راکمې کړي. ځینې کارپوهان باور لري چې د نړیوالو مالي مرستو په کمېدو سره به د نورو برخو په نسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تامیناتو او مالی چارو مرستیال وزیر جنرال حیدر بصیر وایي چې د جدید میاشتې د پولیسو یوه برخه معاشونه نن توضیح کیږي. ازادي راډیو د کورنیو چارو د وزارت له دغه مرستیاله پوښتنه وکړه که چیرته بیا هم پولیسو ستونزه لرله څه وکړي. جنرال حیدر بصیر وویل
څلور نونس تلیفون د ټول قواوو پولیس په اختیار کې دي او د ریاست مالی نوکریوال لري 24 ساعته په خدمت کې دي. هر چا چې کوم شکایت لري د یو څل نونس نه او د مالی د ریاست تلیفون ته کولای شي چې خپل شکایت ورسوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین جنرال حیدر بصیر.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د فعالو ډلو په وړاندې خبرداري ورکړ. په نړیواله کچه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د نړیواله مبارزه ښه پر مخ ځي. دی چې په دې ورستیو کې کابل ته په سفر تللی و په واشنگتن کې د ازادي راډیو له خبریالې ګلناز اسفندیاري سره په مرکې کې دغه خبرې وکړې. صالح محمد صالح د دې مرکې مهمې برخې وړاندې کوي.
په نړیواله کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد څخه پوښتنه وسوه د کوکنرو د کښتونو په لمنځوړلو کې ولې امریکا د وسلوالو طالبانو په نسبت ناکامه ده، ځکه اوس پر 2 لک هکټار ځمکه کوکنر کرل شوی. حال دا چې په 2001 میلادي کال کې دغه اندازه 8000 هکټاره وه. علت څه دی؟
The simple answer to the question is when the Taliban was
ساده جواب دادی په خو Taliban د کوکنارو د کښت پر خلاف وو. اوس دغه ډله خلک د کوکنارو کښت د هیروینو تولید او خرڅول ته هڅوي. دغه مواد په افغانستان او نړۍ کې د میلیونونو انسانانو د مرګ سبب کیږي. کله چې دوی د دغه کښتونو د اړولو ملاتړ کاوه ټول امنیتي ورګانونه یې په واک کې وو. اوس طالبان له خپل قوت وسوالو ډلو او وسلو څخه په استفادې خلک د دې کښت کولو ته هڅوي. د منطق له مخې اوس وضعیت ډیر پیچلی دی.
خو امریکا د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي تر 6 میلیارد ډالرو زیات لګښت کړی. داسې ښکاري چې دغه هڅې ډېرې بریالۍ نه وې. د کوکنرو کښت د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی. ولې؟
The United Nations figure shows an increase of
د ملګر ملتونو ارقام د تیر کال پرتله ل 33% پورې زیاتوالی شي. راځي د مسلې ته لږ په ژور نظر وکړو. ارقام شي چې د هیروینو مجموعي تولید هم د غمرو یا تر دې کم شوی دی. یعنی نوی کوکنار په للمی او یقینان په دشتي سیمو کې کرل شوی. هلته کوکنار ډیر واده نه کوي. تولید هم کم دی. په ارقامو کې نه دی ویل شوی چې د هیروینو د تولید څو فابریکې به جوړې شوي. په عملیات کې څو ټنه هیروین نیول شوی او د قاچاق له تنظیم سو ډلو څخه چې هڅه کوله پیسې ومنځي 2 ملیون ډالر نیول شوی. د دې په پرتله چې وایي څومره هکټار مزکه باندې کوکنار کرل شوی دا مسله ډیره پیچلې ده.
په کابل
کې د ملګرو ملتونو له خوا د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په خوانی مشر دروان کل په لومړیو کې خبرداري ورکړې وو چې افغان دولت او نور هیوادونه د مخدره موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي. د مخدره موادو کاروبار شي افغانستان په پاشل سیوی او جنایتکار دولت بدل کړي. آیا تاسو موافق یاست؟
I agree that any country in the world
زه دا منم چې په نړۍ او هر هیواد کې که د مخدره موادو د قاچاق پراخ او غیر قانوني جنایي سازمان فعال وي، هغه هیواد به له خطر سره مخامخ وي، ځکه دغه سازمانونه میلیارډونه ډالر ډېرې وسلې او دې ته تمایل لري چې تاوتریخوالی او سرغړونه وکړي، په حکومت او د حکومت په ادارو کې نفوذ ولري او اداري فساد وکړي. فکر نه کوم افغانستان دې له کوم قریب الوقوع خطر سره مخامخ وي. خدا د افغان حکومت، افغانانو او نړیوالې ټولنې په ګټه دي چې د مخدره موادو د ستونزې د حل لپاره همکاري وکړي.
د هغو انتقادونو په اړه مو ځواب څه دی چې وایي امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د مخدره موادو پر قاچاق سترګې پټې کړي په دې خاطر چې د ولسمشر کرزي حکومت خوندي وي؟ تاسو په دې اړه څه وایاست؟
I say that, that my government, and I can speak for my government, has been...
زوایم زما حکومت یعنی امریکا تقریبا په تیر لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې په شدید مبارزه کې ښکیل و. هڅه مو دا و چې د مخدره موادو پر قاچاقونکو سازمانونو حمله وکړو، څو د هغو کسانو مرسته او ملاتړ وسي چې د دغو موادو د قاچاق قربانیان دي. دغه راز هغو خوارو کروندګرو ته بدیل کښت برابر کړو چې کوکنار کوي. زموږ هدف او پروګرامونه په دې پورې تړلې نه دي چې څوک د افغان حکومت مشر دی.
of Afghanistan.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام آر براون فیلډ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو د تازه ستونزو په اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري، خو د نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې یوه هم دا مسله څرګنده شوې ده چې آیا د افغان حکومت او افغاني طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې کېدای شي. دغو چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل کېدو او په افغانستان کې هم د ورته خبرو د امکان په اړه مقاله خپره کړې ده. فارن پالیسی خپرونه بیا په افغانستان کې د ژورنالستانو د فعالیت او مسؤلیت موضوع څېړلې ده. اکانومست لیکي، په څه ډول چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې دي، همداشان په ګاونډي افغانستان کې هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخته خنډونه موجود دي. اکانومست لیکي، په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې طالبانو په پټه له ولسمشر حامد کرزي سره تماس نیولی دی، خو دا خبرې اترې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې او طالبان حتی د دې خبرو له ترسره کېدو هم انکار کوي. مجله وړاندې لیکي، که خبرې اترې ترسره شوي هم وي، له ګټې به زیان زیات وي او هغه ځکه چې کومه نتیجه نه ده ورکړې او بل لور ته د ولسمشر کرزي پر حکومت د امریکا بې اعتمادي هم زیاته کړې ده. فارن پالیسی خبرونه د ژورنالستانو د مسؤلیت د کمیټې د مؤسس نجیب شریفی له خوا لیکل شوې مقاله خبره کړې چې عنوان یې د افغانستان له ژورنالستانو څخه دفاع. په دې مقاله کې راځي، په داسې حال کې چې ټول د افغانستان د راتلونکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو او راتلونکو انتخاباتو په باب خبرې کوي، د دې هیواد یو مهم لاسته راوړنه چې د ژورنالستانو ازادي او مسؤلیت دی له ګواښ سره مخامخ ده. د فارن پالیسی په وینا، همدغه ازادي ده چې د بشري حقونو، د بیان د ازادۍ او شفافیت په برخه کې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه سرلوړی کوي. خو د مطلب د لیکونکي په وینا، اوس دا ارزښتونه د حکومت، طالبانو او زورواکو لخوا ګواښل کېږي. د مقالې لیکونکی نجیب شریفي افغان ژورنالستانو ته د زیات شمیر ګواښونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مثالونه ذکر کړي، خو وایي چې له دې سره بیا هم د افغانستان د رسنیو شبکه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي، افغان ژورنالستان د اداري فساد، د ازادې ټولنې د اهمیت، د بشري او د ښځو د حقونو د لومړنیو ارزښتونو په څیړلو سره ځان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. د مطلب لیکونکی وایي، دغه ارزښتونو ته باید درناوی وشي، ځکه د دې له منځه تلل به یو لوی مصیبت وي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو.
د دیار له سعودي نویم کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان په یو شمیر شهرونو کې او په یو شمیر ولایتونو او کلو باندو کې په اتیر یو ونه کې ورشتونو او بارانونو ستونزې پیدا کړې وي چې انتخاباتي مبارزې ورسره ګړندۍ شي. البته د انتخاباتو چارواکو په ولایتونو کې دا خبره هم کوله چې لری ولسوالیو ته انتخاباتي مبارزې ځکه ډیر نه دي خصېدلې چې واورو لارې بندې کړې دي، نو په همدې ارتباط د بلخ ولایت ته ورسو. له هغه ځایه مجیب الرحمن حبیب زی د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، په بلخ ولایت کې دغه ستونزه څرنګه ده؟
شیبا صاحب سلامونه، څنګه چې تاسو خبر یاست یوني را په دې خوا ورښتونه جښت زیات وو او لارې بندې وې. په بل خلایت کې بندې وې، اونې په ترڅ کې درې ولسوالۍ ته لاره تړلې وه چې لا هم د ستونزه موجوده ده، او کمپاین کوونکو هم د ستونزو له رسنیو سره شریکه کړل او همداسې له امنیتي ګڼونو څخه یې وغوښتل تر څو د دوی امنیت کومو ولسوالۍ ته چې دی ځي ورته تامین کړي. یوه ستونزه عمده امنیت هم دی دلته، خو وروستي وختونو ډېر ستونزې لا وړل کړې وي. دلته هم په دې نه په ښار کې هم په خصوص ولسوالیو ته دوی نه شوای کولی چې لاړ شي، ځکه ډېری ولسوالۍ دلته غرنۍ ولسوالانې دي او لارې ورته تړل شوې وي. دقیقاً دا مسله هم څوک چې کمپاین کوي تاییدوي، او هم امنیتي ځواکونه تاییدوي چې یو خو امنیتي ستونزې دي او بل هم وروستي وختونو دا ستونزې ولاړې کړې وي دلته.
څرنګه تاسو ویل چې دا ستونزې پیدا کړې وي؟ نن چې دویمه هفته د انتخاباتي مبارزې پیل شي، په دې اونۍ کې تاسو څه معلومات لرئ چې کاندیدانو نوي پروګرامونه پیل کړي دي د انتخاباتي مبارزې لپاره د دې اونۍ په ترڅ کې؟
تېره اونۍ د نن په ښار کې د نشو کولې چې په سرونه نسکې، ځکه چې واورې وې، دیوالونه هم لږ ستونزې ورته پیدا شوې. هو، په پلان کې لري او نن هم د سهار وختي چې وتل عموم د ښار کې کمپاین کوونکو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، حتی په مناسب ځایونو کې چې دوی باید خپل پوسترونه نصب کړي، بینرونه نصب کړي، د کار روان وو. او امنیتي ارګانونو سره چې موږ خبرې درلودې، دوی هم ډاډ ورکړ چې د امنیتي لحاظه به دوی د دې امنیت تامین کړي چې دوی وکولی شي ولسوالیو ته هم سفر وکړي، او هغه ولسوالۍ چې لارې بندې ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هغه لارې هم اوس پرانستل شوې دي. خو بیا هم امنیتي ارګانونو د امنیتي ستونزه مني چې لا هم په ولسوالیو کې درې ولسوالۍ کې په لوړه کچه امنیتي ستونزې موجودې دي. د سایت د رای ورکونې سایتونه په لوړه کچه له امنیتي تحقیق سره موجود دي، او ځینې نور په ټیټه کچه چې دا هم د انتخاباتو کمیشن مني او هم امنیتي چارواکي مني. خو بیا هم ډاډ ورکوي چې دوی به د 500 سلنه پولیس ورته ګمارل دي تر څو د کمپاین کوونکو امنیت په مختلفو سیمو کې تامین وساتي.
حبیب زی صاحب، د مزار شریف دننه وضعیت سره هم دی، هلته انتخاباتي مبارزې څنګه روانې دي؟
شیبا صاحب، باید یادونه وکړم چې مبارزې په ښه توګه روانې دي، ځکه دې وضعیت چې موږ ګورو، دې سړې هوا ته چې موږ ګورو، په داسې حالت کې فکر کوم چې په هغه سمه کچه روانې دي، ځکه چې ډېر ستونزې ولاړې کړې وروستي وختونو دلته په بلخ ولایت کې، حتی لارې بندې وې. دننه په ښار کې څوک نشوای کولی چې اخوا دیخوا لاړ شي. د دغه موجوده ستونزو سره چې دوی هم اوس دومره فعالیت لري، فعالیت یې ډېر پراخ دی. زه فکر کوم چې دوی هم ترې راضي دي، او دلته هم ستونزې موجودې دي. دننه ښار ته نږدې ولسوالۍ کې لا هم امنیتي ستونزې موجودې دي، خو عمده ستونزه د دوی چې یادونه کوي هم خلک یادوي، هم کمپاین کوونکي لري، هم امنیتي چارواکي مني. هغه امنیتي ستونزه چې نهر شهید دی بلخ ولایت په 50 کیلومتره کې پرته سیمه ده، د مزار شریف ښار ته. په دې ولسوالۍ کې لا هم مخالفین فعالیت لري، په لوړه کچه دلته تورو استعمال سره کوي. دا عمده ستونزه ده چې هر کال د انتخاباتو په درشل کې خلکو سره مواجه دي او شکایت لري چې اوس هم د ستونزو ته خلکو متوجه شوي دي او خپل مشکلات پوار ول لاره سمې سره شریک کړي.
یعنی له انتخاباتو سره دغه امنیتي ستونزې را پیدا شوې دي په بلخ ولایت کې؟
عمده تن په تیر انتخاباتو کې هم کوم ګورته متوجه شو، هغه هم ولسوالۍ کې چې امنیتي او قانون په ډاډ ورکړل چې دلته هیڅ کله امنیت ته خطر پر نه شي. خو د انتخاباتو په ورځ یو دم مخکې تر دې چې اټکل وشي دلته ناامیدي موجود شوې، او خلک ډېری دا فکر کوي چې دلته دستوري کسان فعالیت لري، او یعنی په هنساري ډول دوی غواړي چې د یوې سیمې رای خپل کړي. او بعضی کاندیدان ملاتړ کوي دوه کسانو چې د پیسو په مقابل کې دوی نامی رامنځته کوي تر څو خلک ونشي کولی یا کمپاین ترسره کړي او یا هم په
پیم صاحب صاحب مننه. د بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره یې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره نوي او جدي تدابیر نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ارګانونو په کشفي راپورونو کې ویل شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفان په روان ژمي کې خپلو مرکزونو ته نه دي ستانه شوي او ورته امر شوی چې د انتخاباتو بهیر سبوتاش کړي. د موضوع نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی خبر دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې پولیس کشفي او استخباراتي ادارې د انتخاباتو د امنیت لپاره نوي او جدي تدابیر لري او د دولت د وسلوالو مخالفانو پلانونه به شند کړي.
موږ اطلاعات دا ښیي چې دوی لپاره دغه دستور ورکول شوی چې دوی په افغانستان کې باید پاتې شي، ژمه کې دوی خپل مراکز ته راشي، نو ټول تلاش دی وکړي تر څو د انتخابات امنیت د دوی اخلال کړي. دا پرې باندې کاملا موږ آگاه یاستو او دې لپاره موږ تدابیر نیولې.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي د پولیسو د کمیت او ظرفیت له نظره دوی ستونزې نه لري، خو په کابل او نورو ښارونو کې د وسلوالو د ډلیزو او ځان وژونکو حملو په مخنیوي کې د خلکو پر وخت همکاري ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای اچولو له 6015 مرکزونو څخه د 6401 مرکزونو امنیت ټینګ دی او امنیتي ارګانونه د پاتې 414 مرکزونو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم هڅه کوي. په کابل او ځینو سیمو کې روسي حملو او د دولت وسلوالو مخالفانو ګواښونو ته په پام سره د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په باب زیاته اندېښنه موجوده ده. خو صدیق صدیقی وایي چې امنیتي ځواکونو د رای اچولو د ګڼ شمېر هغو مرکزونو امنیتي ستونزه حل کړې ده چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت په اړه اندېښنه موجوده ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي افغان امنیتي ارګانونه باید د عملیاتو ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په پوره دقت سره د مهمو سیمو په ځانګړي ډول د کابل او لوی ښارونو امنیت ته نوي تدابیر او پرمختللي تکتیکونه په کار واچوي.
دا خو یو اختیاریت په دولت په مقابل کې، نو په دې خاطر باندې د موږ امنیتي قوتونه سر له اوسه باید دوی دوه شی ډیر سخت نظر کې ونیسي، خپل کشف او خپل استخبارات په هغو نقطو کې چې هلته آسیب پذیره دي ډیر زیات کا، مخصوصا په ښارونو کې. دوی باید لومړی نمبر ازاراتو ته لاړ شي، مخصوص ګروپونه ولري په دغو ځایو کې چې ډیر مهم مهم ځایونه دي، د هغو دپاره
افغان امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې د انتخاباتو لپاره د امنیت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوي او په آرامه فضا کې په افغانستان کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د دې هیواد خلک سترګې په لاره دي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 2.6 او د اف ام پر 0.5 څپه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې په شلمه دقیقه کې مو د انتخاباتو په اړه تاسو ته مطالب وړاندې کړل. اوس هم د انتخاباتو مسله لرو. کندهار ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې انتخاباتي مبارزې څنګه روانې دي؟
شبر صاحب ساسو او ګران اوریدونکو سهار په خیر. په کندهار کې هم د جمهوریت ریاست د کاندیدانو کمپاین د پوسټرونو او عکسونو په لګولو سره پیل شوی دی او د کندهار شهر پر مشهورو څلورلارو او واټونو باندې پر ولاړو لوغو د دغه کاندیدانو عکسونه لګول شوي، خو تر اوسه لا دلته د کاندیدانو غونډې او مجلسونه نه دي جوړ شوي. په رسمي ډول چې دوی د کندهار خلکو ته خپلې تګلارې بیان کړي او خپل د هغوی نظرونه واوري، خو دلته چې موږ د خلکو سره خبرې کړې دي او د کمپاین د پیل پر مهال خلک تیرو انتخاباتو په کتو د کاندیدانو غواړي چې په هر ځای د شار په هر برخه کې پوسټرونه ونه لګي، ځکه چې دا د شار ښکلا ته صدمه رسېږي. دوی وایي چې څلور کاله مخکې چې کله د ولسي جرګې انتخابات شوي دي، هم تر اوسه پورې د شار په ځینو تاریخي ځایونو او هوټلونو دروازو باندې دغه عکسونه مشلول شوي دي چې لا تر اوسه هم شته.
بله رښتینی صاحب، څرنګه خلک څرنګه په انتخاباتي مبارزه په برخه کې څه وایي؟
دلته د کاندیدانو د پلویانو د خوا چې عکسونه لګول کیږي پوسټرونه لګول کیږي تر ډیره پورې طبعا خلک په مطبوعاتو کې دلته په محلي راډیوګانو کې او په خپله په خپلو مجلسونو کې تبصرې کوي خو په مشخص ډول لا تر اوسه دلته خلکو د کاندیدانو هغه تګلارې د غونډو او مجلسونو د لارې نه دي اورېدلي.
صادق رښتینی مننه د آزاد. بله مهرباني.
په مجموع کې زه د کندهار د انتخاباتو د بهیر پاړې یو بل مهم مسله دا ده چې په کندهار کې د جمهور ریاست د لومړي دورې څخه تر اوسه پورې 10,00,000 کسان نوملیکنه کړې ده خو دغه ولایت ته یوازې 15,00,000 رای پاڼې را رسېدلې دي. د ولایتي شورا کاندیدانو درې ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه او دوی د انتخاباتو د خپل دغه رای پاڼې زیاتې کړې ځکه 1,50,000 کسان نوملیکنه کړې ده او یوازې 15,00,000 رای پاڼې را رسېدلې دي چې دا دوی وایي د خلکو په حق یو ډول تیری دي. کمیسیون د چارواکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغه وایي چې د تیرو انتخاباتو دورو ته په کتو دوی دغه اټکل کړی دي او دوی فکر نه کوي چې تر 15,00,000 کسان دي ډېر رای واچوي.
مننه صادق رښتینی. له همدې سره د لنډو خبرو د وخت شو.
د ترکمنستان جمهور رئیس وای هیواد چمتو دی چې افغانستان ته زیاته برښنا ورکړي. د خبره قربانګولی برد محمدوف پرون د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. تاجکستان وای په افغانستان کې د کوکنارو بنګو کرمخ په زیاتېدو دی او دا په تاجکستان کې د جرمونو له زیاتېدو سره مستقیم تړاو لري. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د جمعې پر ورځ له نوې خند سره مخامخ شوې او د طالبانو یو استازي مولانا عبدالعزیز ویل کده خبرو په اجنډا کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت د جاري کولو مسله داخله نسی دوی به د سولې په خبرو کې ګډون و نه کړي. ترکی چارواکی وای د دغه وادي او پیلوټ هغه اوکراینی چې غوښتل یو الوتکه د سوچي لورته وتښتوي و غولاوه او تیارې په استانبول کې کښته کړه. د بوسنیا هرزګوینا په مرکز او شمالي شهر کې توزلا کې اعتراض کوونکو د درو ورځو مظاهرو په جریان کې د جمعې پر ورځ حکومتي ودانۍ ته اور واچوه. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ د توري بهیرې شرګوټي سوچي کې د اولمپیک ژمنې لوبي په رسمي ډول پرانیستي.
ل قاسم سولمل په منن چلند خبرونه وړاندې کړل. په لندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې څخند رامنځته شوی دی. د دې موضوع تفصیل له پېښوره د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستانی وسلواله طالبانو د کمیټې غړی او د سور جماعت په خوانه امام مولانا عبدالعزیز وای پاکستانی وسلواله طالبان د دې هیواد اساسي قانون نه مني. نو موري د جمعې پر ورځ د پاکستان د پلازمېنه اسلام آباد په سور جماعت کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال وویل د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې راته د لیدنې پر مهال وویل چې وسلواله طالبانو سره به د سولې خبرې اترې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه پر مخ وړي. کدا قانون قران او سنت وینو بیا سم ده ګنې وسلواله طالبان بل قانون نه مني. نو موري دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د پنځشنبه پر ورځ د پاکستانی وسلواله طالبانو او د دې هیواد د حکومت لخوا ټاکل شو کمیټو له یو بل سره ولیدل او پر ځینې مهمو مسلو پر غږېدا سربېره ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف د پوځ له مشر راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر سره د لیدنې هیله هم وکړه. خود وسلواله طالبانو د کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وای تر سوچ د پاکستان حکومت له وسلواله سره د اسلامي قانون او شریعت لمخې خبرې ونه کړي زبې په دې کمیټه کې ګډون نه کړم.
اگر قران او سنت همارا آئین وتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا.
قرآن او سنت زمون قانون وای نو بیا به هیڅ ستونزه نه وای رامنځته شوی. دا قانون بلوچستان سندیان او د دې هوا ټول ګوندونه مني چې دا قانون ټول مني. تاسو ولې په بل قانون باندې زور اچوي؟ هغه قانون چې نه وسلوال مني او نه اسلام. مولانا عبدالعزیز همدار ازویل مونږ له خنې ته مذاکرات پیل کړل خو د حکومت له خوا د قانون د شرط تر مخته کول وروسته داسې بریخي چې دا مذاکرات به پر مخ لاړ نشي. نو موري زیاته کړه د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اسلامي قانون نافذو لواک اختیار پارلمان کې هغه کسان ته ورکول غواړي چې کله کله صورت اخلاص هم نشي ویلای. بلخو پاکستانی رسنوی د پاکستانی طالبانو د عمومي وایند شاهد الله شاهد له قوله لیکلي کچيري وسلواله طالبانو په دې هیواد کې اسلامي قانون پرته بل قانون منلای نو وسلواله مبارزه وینه کولای او په خبرې مونږ په دې هیواد کې بل قانون نه غواړو او له حکومت سره زمونږ د مذاکرات موخه هم هم داده. نو موري هم داراز ویلي مونږ په پاکستان کې د اسلامي قانون د نافذولو غوښتنه له امریکا څخه نه بلکې د پاکستان له واکمن څخه کوو چې ځانته مسلمانان وای او پاکستان هم په همدې نامه جوړ شوو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه وسله والو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو 4 کسیزه کمیټه وټاکله چې د پاکستانی خبریال او کارپور ملا یوسفزي او کابل ته د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند په ګډون پکې 4 تنه شامل دي.
بیا هم داسې یو مطلب لرو چې له پاکستان سره ارتباط لري. د فرانسې قاضیان له پخواني جمهور رئیس نیکولا سرکوزي څخه غواړي د هغو ادعاو په اړه دي په محکمه کې شاهدي ورکړي چې وایي پر پاکستان او سعودي عربستان باندې د فرانسې وسلو پلورلو منفي اغیز کړی وو او په 1994 میلادي کال کې په کراچۍ ښار کې د 12 فرانسوي انجینیرانو وژنې هم د وسلو په معامله کې له رشوت سره تړاو درلود. د مسلې تفصیل د فرانس پریس اژانس په استناد له جانقه الکوزین اور.
د فرانسې قاضیان د وسلو پلورنې د هغې معاملې د منفي اغیز په اړه تحقیقات کوي چې پخوانی جمهور رئیس نیکولاس سارکوزي هم پکې دخیل دی. د خاصې محکمې لپاره د مدني حقونو مدافع وکیل اولیور موریس چې دوسیه پر مخ وړي وایي د کراچۍ د پیښې څیړونکي قاضیان غواړي چې په دې اړه جنایي تحقیقات وشي. دوی له خاصې محکمې څخه غواړي پخوانی جمهور رئیس سارکوزي چې په 1994 کال کې د فرانسې د بودیجې وزیر و احضار کړي او په پاکستان او سعودي عربستان باندې د وسلو پلورلو د معاملې په دوسیه کې دې شاهدي ووایي. فرانسوي څیړونکو شکمن دي چې په 1994 کال کې په پاکستان باندې د اوبتلونو او پر سعودي عربستان باندې د جنګي الوتکو د پلورلو په معاملو کې اداري فساد شوی او د وخت صدراعظم ادوارد بلادور لپاره غیر قانوني پیسې ټولې شوې وې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې سیالۍ وکړي. په تحقیقاتو کې بلادور او د فرانسې د وخت دفاع وزیر فرانسوا لیوتار په ګوته شوي خو سارکوزي هم ممکن په دې دوسیه کې راښکیل کړی شي. سارکوزي په 2012 کال کې د فرانسوا اولان په مقابل کې د جمهوري ریاست په سیالیو کې ماتې وخوړه خو یو ځل بیا د جمهوري ریاست د 2012 کال انتخاباتو ته ځان چمتو کوي. په دوسیه کې تر ټولو مهمه او خطرناکه مسله د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 12 فرانسوي انجینیرانو د وژنې تحقیقات دي چې ویل کیږي پاکستاني چارواکو ته د وسلو په معامله کې په مخفي ډول د رشوت نه ورکولو په انتقام کې ممکن وژل شوي وي. د وژل شوو انجینیرانو کورنۍ او خپلوان وایي د مسلې په اړه د تحقیقاتو پریکړه یوې بلې سطحې ته د داخلو علامه ده. د دوسیې د مدني حقونو مدافع وکیل اولیور موریس وایي محکمې ته د نیکولا سارکوزي راغوښتل د دې معنی لري چې نوموړی په هیڅ ډول په دوسیه کې برات نه لري. د فرانسې د پخواني جمهور رئیس نیکولا سارکوزي محبوبیت په 2012 کال کې بیخي کم و او فرانسوا اولان ورڅخه انتخابات وګټل خو دا چې دا مهال د اولان محبوبیت راکم شوی سارکوزي جرأت پیدا کړی چې د جمهوري رئیس د راتلونکو انتخاباتو ته یو ځل بیا ځان چمتو کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو تازه را رسیدلي پیغامونه خبرو.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروګرام کې په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې کوو او د ملي اردو له عمومي قومندان سره مرکه هم خبرو. ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه مو هم په دې پروګرام کې راغونډ کړي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. د ازادي او اوریدونکو په اوسني پروګرام کې په شمال کې د نا امنۍ پر زیاتېدو وروسته خبرې کوو. اوس د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري چې په پیل کې دوی د بندیانو او زندانونو پر وضعیت خبرې کوي.
امریکا وایي که نه چې د بنګرام زندانیان د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی. زه وایم که نه، د افغانستان امنیت او ثبات ته تر ټولو لوی ګواښ فنجسیان دي، نه د بنګرام د زندان خوا او د کیرا بندیان مخې ته.
خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تر حامد شرری صاحب ته خبر بگرام دے طالبان چرخی سنگر بےگنا خالق دی اور چولی دی دینگرار محبت سنگر پکیا محبت سنگر ٹھول محبت بےگنا ہونا ڈاکڑی دی یار گلگر دی ڈالر خوری موشن خوری سب یہ وزیر تھا یو معاون تھا یو والی تھا سلط ملے نشی ورتا ویلے چتو تم پیسے لارا لے اوس د کومه نه کړی ده پیسې پارتمون نه اسمان سره وجنګېدل.
زمانه که ما در پلیسرکی در زندان است ما در پنجل اسماش تکیم که محکمه نویسه سلام علیکم
زل محبت خیر کابل در پلیسرکی ساست تماس خویم من در مواد مخدر بندیان و مواد مخدر شهر شلکال من در دولت افخره کرده و بخپل وطن که کش که که من رئیس و جمهور نغار و سیداره کمشهان و مخنیوه و که نه تخریفون و رکی بندیان تو نغار که دیس کالکی که بزی وطن که جنگ ده که تا دل تو داخل که دا مواد مخدر بنوائی نه من بلا بل ملک نر آر داخل که من که من گیزا من گزنه که دا کرنه و که شد داخل که کرل کیگی بسیار نز پیار بزی کرل کیگی اخ کیگی بل کشوران که زاب یا شای و بل شهران کیگی نور آغا کیگی خلاف کیگی
شرافالدین شرافت د کندهار څخه خبرې کوم د شکور د ادرس دی نور هم اختیار ورکول سي او اختیار دی ورکي د الوصول چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې هغه د افغانستان د ټولو زندانونو څخه لیده کاته وکړي او څېړنه وکړي لکه څنګه چې د باګرام د زندان څخه څېړنه وکړه چې دلته بېګنا خلک بندیان دي. د افغانستان په هر زندان کې په سلګونو کسان بېګنا شپې ورځې سبا کوي، په خاص توګه د کندهار په زندان کې داسې ډېر بېګنا بندیان شته چې هغه شپې ورځې سبا کوي. دلته نه خبرې اعلان ته اجازه ورکول کېږي چې هغه د هغو بندیانو څخه چې شاسي په نامه دي هغه ورسي یا مرکه ورسره وکړي.
اوریدونکو د زندانونو او بندیانو پر وضعیت خبرې کولې. اوس له دوی څخه اورو چې وایي په سیمو کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده.
زه سمیع الله خلیمی تندر یم، د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتن د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ په ولسوالۍ کې د ګرمي مقبل او د سلطانګۍ رغ کلي پورې کوم سړک چې ده ډېر سخت خراب ده. دا ګرمي مقبل او دا سړک حکومت پوه کړي دا ګرمي مقبل چې دي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. سړک ډېر سخت خراب ده، دا سړک باید ورغول شي. که چېرې ونه رغول شي خلک په مشکلو باندې اخته شوي دي. دا څمکنیو او د جمعې خیر ولسوالۍ ترمند غځېدلی سړک ډېر سخت خراب ده، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جمعې خیر ولسوالۍ ترمند غځېدلی سړک جوړ نه شي یا خلکو مشکل به نور هم زیات شي. په دا سړک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي او دا سړک باندې ګردونه هم ډېر زیات دي. خلک له ډېرو مختلفو ناروغیو باندې اخته شوي دي.
زه نوردل معلم د خوست څخه خبرې کوم. په دیارلس سوه درې نوي کال کې د خوست ولایت لپاره لس میلیونه ډالره بودیجه منظوره شوې ده. د خوست ولایت اعلی درجه ولایت دی، دلته ډېرې اړتیاوې ضرورتونه بنسټیزې پروژې برق نشته. سړکونه د ګابل او د خوست ترمنځ سړک خراب دی، صنعتي پارکونه نه لرو. موږ د مالي محترم وزیر څخه ښاغلي خلوال څخه خبرې کوو هیله کوو چې ته څنګه زموږ سره حساسیت ښایي، ولې زموږ سره کېدا ښایي.
نصیب الله خالقی د بزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د عامې روغتیا ته وزارت څخه دا خواهش او غوښتنه د ټوله ګیزاب د خلکو چې د ګیزاب کلینیک چې اوس پیرن کلینیک کې په شبخانه تبدیل کړي. ځکه د ګیزاب ولسوالۍ یو لیري ناامن لار او لیري ولسوالۍ ده چې د مرکز ته لیکو ورته تقریبا اویا کیلومتره پورې مساحت په مابند کې لري. نو د ګیزاب ولسوالۍ څخه تر اوسه پر مرکز پرین کوټ عاجل مریض ته رسېدل ده چې دوی پر لارې خپل ژوند له لاسه ورکړي او د حکومت یې چارواکي هیڅ کار نه شوي چې عاجل مریض چې دی په دوه شوارو یا په یوه شوارو د روزګان مرکز ته لیکو ورته ځان ورسېږي. نو زه د عامې روغتیا د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د ګیزاب کلینیک په شبخانه تبدیل کړي شي. ډاکټران او پرسونل به وسره کړي چې دلته به د یو عاجل مریض سره تداوی وي انشاءالله
خیر اوسه.
جنرال راوت کتلی
لسوف غاوة شاكولي دي حتى انسواني تورسولا هم بيناسي مبادلين جددية ده خمزية
داوت عزيمي كاتنام تخبريك ولی افغانان د دې حق نه لري چې ژوند وکړي څوک په جماعت کې پریږدي په بام یالوزي او نه څوک په جنازه کې پریږدي په بام یالوزي نه په هوټل کې پریږدي په بام یالوزي نه په سړک پریږدي په بام یالوزي آیا افغانان په دې نړۍ کې د ژوند کولو حق نه لري او آیا د افغانان نه دا حق اخیستل کیږي د مخالفینو نه هغه څوک چې دا کارونه کوي دوی ته زه یو پیغام لرم او ورته وایم چې په دغه کې تاسو د یو لک لارو په سر باندې په سلګونو انسانانو ژوند اخلئ آیا په آخرت کې به ستاسو نه پوښتنه نه کېږي د خدای په کور کې بم الوزول په جنازه کې بم الوزول د سړک په سر بم الوزول د انسانانو سرونه پرې کول او یا داسې نور ناوړه کړنې چې د انسانیت او بشریت سره کاملا په ټکر کې دي اسلامیت سره خو بیخي په ټکر کې دي آیا داسې کړنو پوښتنه به الله تعالی تاسو نه ونه کړي
افغانستان
دا بدبختی دا دا قتل قتل سره وصله ده دا تروس پوری من و تاس دا خارجان را وصله ده او تروس پوری یعنی که وینو باندی خارجان زو بکنی موضوع ایمه که دا غرهیش جمهور ایتا فرمان صادره که خدای نخسته خدای نخسته کرده دی ترالجه نده که افغانستان مومن ملد ده تلین کوه کلی دا خوبا کم اهداف لری دا چې موږ سره دا خارجي ملکونه مرستې کوي او وایي چې تاسو سره مرسته کوو که دا دفاعي او هوایي تړون موږ سره امضا نه کړي نو تاسو ته مرستې نه درکوو او که کوئ دا خو حتماً اهداف لري کوم غرض لري.
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د سمیع الله په نامه د راډیو یو اوریدونکي له بلخ ولایت څخه ایمیل را لېږلی او لیکي چې د بلخ او کندز ولایتونو په ځینو برخو کې د انتخاباتو په درشل کې ناامني زیاته سوې ده. اوریدونکي له امنیتي چارواکو هیله کړې چې دا من د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د اوریدونکي ایمیل وو څومره د مخکې د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې او نور ولسوالیو کې دا من د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. دوی ویل که امن ټینګ نسي په دغو سیمو کې انتخابات نسي ترسره کېدی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په شمال کې د ملي اردو له عمومي قومندان جنرال زلمی ویسا سره مرکه کړې. ښاغلی ویسا دا نه مني چې په شمال کې دي نه امنیت زیاته سوي. تاسو څه
ویل په دې د سرکانې نه په شمال کې نه امنیت نه زیاته سوي صرف بعضی داسې حرکات چې هغه یا څوک راوځي سړک ته دا مسافرین دی راکبین چې په موټرانو کښې دي کله کله داسې حوادث پېښېږي او کله کله داسې دولتي کسان چې متاسفانه بله ورځ په فاریاب کښې دا دغه وسو چې دولتي کسان وتلله څوک په جریان کښې ناچي نو داسې حوادث کله کله پېښېږي نو اما دا معنا نه چې په هغه ځای کښې نامي د نامي دا معنا چې څوک هلته مسله ګروپونه وي عملات سازماندهی که یا کم نور راسی کم کلی و دا پازاد که اغا شایی حالتا نسته اما اصو چه زموش وزیپا ده امنیتی کوتو خواستان ده اردو ده ملی اردو مش پا اغا ساحاتو که که نظر پرکشپی و او استخباراتی راپورو لرو دایم پا اولی تو که زموش کلار لری اولی تا مش وزایب چه پا مش پوری تلیلی دی اله لری اغا
یراته بل خبره چې په دې ورسې کې شکایتونه رادیو ته رسیدلي او اوریدونکو له موږ سره شریک کړي وو دا چې خپل سری وسلوال د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په مختلفو سیمو کې ډېر شوي دي تاسو اقدامات به څه وي؟
نو بعضې داسې دغه بایي متاسفانه چې هغه کله کله داسې ذات البیني اختلافات د خلکو تر مابین پېښېږي چې هغه ممکن داسې حوادث وي زه دا نه تاییدولی سم او نه ردولی سم ولې دا زموږ وظیفه ده هغه څوک چې سلا اسناد ولا لري موږ سلا ځینې اخلو خالي سلا کوئ چې دا د ستر درستیز د وزارت دفاع دا امر دی موږ هغو ته اجازه نه ورکوو اما ممکن کله کله به داسې حوادث پېښ شوي
قماندان صاحب یو خبر دا چې ویل کیږي کسان چې په خوانی تنظیمونو پورې اړه درلود دا کسان ډېر خلک جوړي تاسو اختمات په دې مقابل کې څه دي خلکو
موږ مشخص داسې څوک چې هغه وړي چې دا خلکو امن ژوند امن کې هر څوک چې صلاح اخیستي د پر امنیت خط شدار کوي موږ د هغو په مقابل کې زموږ جزو تعمونه دي فعالیت کوي او هغوی سرکوبه کوي یا د منځه وړي یا د قانون پنجو ته سپاري دا چې څوک دي نو هغه خو موږ نه پوهېږو چې د هغه مقصد چې د امنیت لپاره هغه تاوان وي په ضرر وي د هغو په مقابل کې زموږ جزو تعمونه او ټول امنیتي قوتونه په ګډه سپار دي او هغوی یا د منځه وړو
په شمال کې د ملي اردو عمومي قومندان جنرال زلمی ویساو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې د دې پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به وورو
ولا شخص منجر من صالح خبره کوم فورون از موږ زغ د علي محکمه ته ورسول د خصوصا نو تر جمهور کړي ته چې دې وای دا نه ستاسو د فسادونه د غوښتنې صالح کانال چې په فاروش کال کې خبره رئیس عمومی اون بودجه را غلی را در کاروی شش کال چوارا لو و این سشه بودجه اون را پیسیه ندارو دای چنگ دولتی اغا کانال دیو مستش بس خدمت خواه کانال پروز نگه سپایت دید شاغلی حمید کرده از من دا خواه کرده را دا و نگرا اولاد دا مجل دا سکر دیو کل دا خابینه ختم کی پر گنتو گنتو خان ناسی خواران غریبانا بکر سکر دا سکر دا سکر پر ماور کری پس آتون ساتون ناسی از ما پر اولی دا سالات روان دی رشپت خود دې دې په څنګه کې شوی دی څنګه کې وبل پي کوي و سلام په احترام زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د یاربو نسوالي اوسیدونکو یم زما د افغانستان د نوی رئیس جمهور څخه دغه خواهش کوم دغه عرض ورته کوم کچه تر کرزی په کابینه پشان ټول غل ځان نه چاپیروي خدای قرآن ته وګوره امریکا باندې نقد عمل خرڅ کړي جبونه ډاکو چې موږ خپل ژوند پیژنو برق را تیر شي سرک را تیر شي امنیت را شي خپل ژوند پیژنو
زه دا روانه کولی کولی نه خبرې کوم چې دا کم کسانان چې حکومت تل په ګمارې دي دی یا بار وکان په نامه یا چارواکو په نامه باندې هغه ته د خلکو سره ډېر زور او ظلم مذاکرې کوي یا د خلکو خونې نړوي د خلکو ټپان کاږي د خلکو ته مزدوري غواړي موږ د حکومت نه دا قایت لرو چې دا خلک د دې ځای نه بدل کړي او د دې پر ځای باندې یو بل عادل سړی دي کرایه او ولسوالي کومندان کښېنوي
زره فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم د بلابلوک په ولسوالۍ کې اربکیانو شخصي زندانونه جوړ کړي دي او بې ګناه خلک ګیرایي او بې ګناه خلک وژني موږ غواړو چې تاسو خبر ورکړئ چې تور ورسیږي ولر مقامات د خبرې په دې حال او آیاتان راوستي تاسو تر هر باندې دي دوی توجه وکړي چې تاسو خبره ورشته را کوو دروازه موږ دا خواهش دي د ولر مقامات څخه باید خبر وشي
پیغام مې دا لري ملک دې چې ټول دې زمونه کېږي نه کنه چې زمونه راځي چې په موږ باندې چې شو دي دا حکومت موقت حکومت موږ باندې له کومي دغه ځای کې دی له کوڅه باندې کې یم نن دې دا څه سره د ورځې له سره دا خبره کوم
یا دا کندهار په خوري کوم باندې معصوم باندې څنګه یو خپل دا څنګه د سکسي کوم څه دې دا څه دې واسي سلار دې په کندهار کې موږ دلته په محلي پولیس طلب زیری مدرس خبیر لاس او گریوان یو د حکومتي د لوري سره څخه دا اله کون چې دې کې د ژوند مسایل ټول خلک دې د تکلیف څخه په امان کې
دا پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ نه سمو الله خلیمی سندر زما غوښتنه د افغان سیم مخابراتي شرکت څخه دا ده لکه څنګه چې مخکې به افغان سیم مخابراتي شرکت له لارې د افغان سیم شمیرونه افغان سیم ته د پیسو انتقالول کېدل خو دا چې شپږ میاشتې وشوي افغان سیم له لارې افغان سیم شمیرو ته پیسې نه لګل کېږي بل دا خبره ده چې افغان سیم مصارف هم زیاتي افغان سیم له لارې نور داخلي شبکو له لارې روشن ته اتصالات ته امټین شمیر ته موږ څنګه یو ډېر پیسې وایي څلور افغانۍ وایي په سره ته هم زیاتي بل خبر ده چې افغان سیم د ترانسپورت طریقه چې دا ده نه لري افغان سیم هم دا رنګ تری جنیر ته هم الله سره سي نه لري افغان سیم کمپنی ډېر ورسره پاتې خو تاسو باید افغان سیم کمپنی باندې لا کار وکړئ دا څنګه کمپنی تاسو ورسره پاتې
زده ولایت بغداد مکزاب ولسوالی سه جمال عبدالناصر خبره کوم مزیات مشکلات د غفوان به سم شبکه څخه لرو او څلوري ساعته هیڅ کار نه کوي خدای سپېشي چې په دوه یاسه هیڅ کار هم نه کوي او چې کوي داسې په کمه اندازه کوي محمد د ازادۍ راډیو څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ اواز د افغان به سیمه او مقامات څخه ورسوي
زه سمیع الله خلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما غوښتنه د مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنی په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي ځکه یو خو زموږ د انټرنیټ ډېر مهم مسله ده که نه لکه څنګه دلته اتصالات څوک دا بنشي نیته هغه لږ غبي کمزوري دي که تری جنیر کا یوازې په مرکز کابل کې او اکثره نورو ولایتونو کې خو نشته که نه لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې همداسې پکتیا ولایت ته هم ورسېږي خو د روشن مخابراتي دستګاه ته مونږ ډېره اړتیا لرو چې څمکنۍ ولسوالۍ کې فعاله شي. وسلام به احترام
نصیب الله خالقی د اروزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژدم د افغانستان د شرکت څخه دا خواهش کوم چې په ګیزاب ولسوالۍ کې یا خپل د انتن دي لري کې او یاري یو دوه منته وسره ځکه چې موږ د دې سخت مشکلات سره سره مخامخ شو په شوال په ورځ کې یو نیم ساعت هم کار نه کړ هم په دغه حالت کې کار کوي چې څوک زنګ ووي د بل چا د رئیس چندان خبر نه مطلب دی نو موږ دا خواهش لرم چې په ګیزاب ولسوالۍ کې یو کول انتن ودرېږي سره و ماکسی او یا هم دا هم تن هم لیدی که یو مخیر در هم خلاص تو
زان ارگوان معلم در خورت پیغام میداده که خغل حمید کرزای باید زهر دیپایی امنیتی ترون لاسلیک که زکر در افغانستان خواه خلق
از مور گفتن داگه ده که دا لیجر گیت خزم گفتن علاقه چی امریکایان تا امنیتی تون لاستیک نشی
نیازوالی خبر کم دا پروان ولایت دا کوی صافی چخوا دا بعض موازیین رونا چوایی جی دا کرزای دی زر تو زر لاستیک وکی و دا هر خلق تی چلا دفتی دا امریکی پا پیسو با ایماره دی سنگا چی کرزای پوهیگی دا قصی گلانور پا یزل خود دوی با دا کرزی نوران جگ مختا کرده و چی کم رس کرزی دا بحار ملکون او گختلی وی گختلی که دی امریکی چی را افغانستان جوڑه ولی خود دینا معلوم خبر دا چی ها خلق تربیه گئی چی آقا افغانستان که دا افغانستان بخور بان خوشحال ندی
سلام آمدان لحلمون ولی تک جکده ولسوالی سا کس برماسیم من کزی سا سبا هلگه امریکایان تر دیگر سرکی بین کتران نرحسی
د غزنی ولایت د نوی د ولسوالی د ملکین د کلی اوسېدونکی یم زه تلاله د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم د ټلیفون اړیکه مې درسره نیولې ده دغه د کرمي صاحب څخه زما دا خواهش ده چې دا د امریکایانو سره د امنیتي تړون باید تر هغو پورې نه کړي لاسلیک تر کومه وخته پورې چې امریکایانو دا خپل شرایط منلي نه وي او پر دوی کړي نه وي یو خو دوی باید په رایې کې په انتخاباتو کې باید دوی لاسوهنه ونه کړي او بل دا د خلکو پر کورو باندې بمباري او بې ځایه ځانوژونکي او دغه دا خلک دا ملت ډېر ورسره په تکلیف ده
ابو عمر خپلواکي ما بیا درې ولسوالۍ نه ولسمشر نه مخواهش دا ده چې دغه امنیتي تړون چې ده دا امضا نه کړي تر څو چې امریکایانو شرطونه نه یې منلي دا شرطونه قانوني دي او دوی همدغسې کارونه په امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ کرښې هم کړي دي
دا کوم ځل ده چې زه ټلیفون کوم او د ما اواز نه خپروي علت یې څه شی ده نو زه دا غواړم چې دغه امنیتي تړون او دفاعي تړون دا چې له امریکا سره افغانان ډېر عجله لري دا په تلوار سره امضا کوي نو دا خو داسې نه ده چې دا خو ډوډۍ ده چې وخوړل شو خلاصه شوه دا خو به اهداف لري دا خو به غرض لري نو کرزی صاحب خپله رئیس جمهور ته د دې واک اختیار لري که امضا کوي مغه د هغه واک ده حتما کرزی افغان ده د افغانان خدمت کوي
معلوم ده چې د ټلیفون په اړیکه کې هم درسره دا مې دوم ځل ده چې زنګ مې درته وایې زما د کرزی صاحب څخه زه امنیتي تړون دی د امریکایانو سره نه لاسلیک تر هغو پورې چې څو دی خپل شرایط ونه مني او دی پر افغانانو باندې دا بمبارونه او جنګونه بند چې خلک ډېر در په دره دي بېکوره شو
زمانم فرید رحمتی ارده دی پکتیا ولایت دی جانخیل ولسوالی دی بلخیل دی سمینا از زمان غختنا دی ولسمشر خمید کردی فخدا دا چی دای دی پخپل دریز دنگ پاتشی البت دی امریکی سر پو ترون بانده دی نپارا چی یاد دی شرطون اومن رشی آویا در الاسلی دو بل راتلون که ولسمشر تپاتشی دا با دیر خمیده کچی کچیر دا ولسمشر خمید کردی دغه تړون پرته د شرطونو څخه اصلي فکري او یا له شرطونو څخه تېر شي نه یوازې به د دې تباهۍ مسؤلیت دې په غاړه وي او بلکې د خلکو ته هم ملامت وي او خپل وجدان ته به هم ملامت وي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید. خدای پامان.